د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرو ته غوږ شئ.
معاصرې ورځپاڼې د کابل او یو شمېر ولایتونو چاودنو او بریدونو ته په اشارې سره لیکي چې په کابل ښار کې چسپکي ماینونه او چاودنې ورځنۍ چاره ګرځېدلې. وړاندې د دغو چاودنو عوامل څېړل سوي او لیکل سوي چې د دې ټولو تخنیکي دلایلو او ستونزو تر شا مهم او اساسي دلایل سیاسي دي، ځکه په خبره یې دا سیاسي موخې دي چې پر امنیتي پیښو، تګلارو، کمزوریو او بریاوو مخامخ اغیز کوي. د لیکوال په باور دا چاودنې د خلکو ترمنځ د ویرې او وحشت خپرولو په هدف ترسره کیږي او تر هغه به دوام کوي چې خلک خپله د یو لوی بدلون غږ اوچت کړي. هشت صبر سپارنې هم د نامنویو زیاتېدو په تړاو خواشینی ښودلې چې د سولې د خبرو له پیل سره په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید ژر تر ژره بیرته پیل سي تر څو د جګړې د ښکې لوغاړو دریځ څرګند سي. د سرمقالې د لیکوال په وینا پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د مسؤلیت اچولو سره حکومت د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او له مسؤلیت ځان خلاصوي. هشت صبر سپانه پر حکومت هم نیوکه کړې چې په نورو د انتقاد پر ځای باید امنیتي او کشفي ادارې پیاوړي او د حملو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د خبریالانو وژنو او په دې اړه سختو نیوکو او اندېښنو ته په اشاره سره لیکي چې د خبریالانو ژوند او د کار ساحه دې خوندي کړای سي او افغان چارواکي دې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي. لیکوال ټینګار کوي چې په افغانستان کې دغه خونړیو حالاتو د خبریالانو فعالیتونه ټکنی کړي او دا د مدني فعالیتونو او بشري حقوقو د مبارزې په مخ کې لوی خنډونه دي. لیکوال د خبریالانو په وړاندې دغه حالات د ځانګړي اندېښنې وړ ځکه بللی چې رسنۍ د دې ټولنې د ناخوالو او لاسته راوړنو سترګې او حقیقي هندارې دي او همدا رسنۍ دي چې نړیوالو ته د خلکو غږ او ستونزې رسوي. ورځپاڼې دا نه یوازې د افغان حکومت چارواکو او مسؤولو کسانو دنده بللې ده چې د خبریالانو او رسنیو لپاره خوندي فضا برابر کړي، بلکې پر خلکو او نړیوالې ټولنې هم غږ کړی چې په دې برخه کې باید همکاري وکړي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقۍ د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جای اوس سیریالونه ولې د ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیون نه دی
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کوم بلمانه چې دل ترازی منګه هڅه کوي چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره دغه په فن خبرې وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمین نه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپیرې واوري.
خاپیرې شین خاله شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلم شوې غزل واوري. ازرائیل پارام مسا واخلا اسرائیلہ پارام مسا واخ لشات مګور هیڅوک د جړا نشتا یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
فرهنګ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنګ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغه چې د فرهنګ ساتنې دند پر غاړه لري کوشش کوي چې ښه فرهنګونه لا ترویج او بد یې لمنځه یوسي. دا چاره ځینې وخت په شعوري او ځینې وخت په غیر شعوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شعوري چلند وشي. پام دی هلال نه نه مجله پیلو او په پیل کې غزنی تزو په خوبه د غزنی په هوټلونو او ریسټورانټونو کې ډېر نرمي او آرامي سندري غږی دي او دا کار د دې لپاره کې دي چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې تر څنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیرش کلن ځوان ولاړ ګوزی پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوی لټیږي خو تر څنګ یې سندره هم چالانه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت به د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو، په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشحاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په موخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانۍ دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوخت دي خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
آزادي او اوریدونکي
له هوټل چلوونکي څخه مې پوښتنه وکړه چې پخوا به په هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې، ولې په دغه دود کې لږوالی راغلی دی؟ له ځان پیژندلو څخه وروسته یې راته وویل:
رحیم الله یم، د میرویس هوټل هوټل دغه دما ده. وینې زیاتې ګرم زیاتې لوغه خطر نه چلنی خامخا چې یوه ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د وروره موږ ته ګرم ته جوړ کړ
چې ناتنه ماتنه یو شی نه
ناتنه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نیست
ځینې مشران اوس راډیو ګان شي تاسو راډیو کوڅه
نو راډیو مو کله کله چلانه مو کله بندو
دا خلکو غوښتنه سید
نو دا خلکو غوښتنه خدای وای چې راډیو چلانه هوټل خلاص او چې راډیو بندي وای بند هوټل
دی. هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم. دلته خاموشي ده. هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګرم دی، خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي.
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي. خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي. که چیرې موږ ټایپ چالان کړو خلک بد وړي او غوښتنه کوي چې دا بند کړي.
موږ خاموش
تاسو اوس څه چلنه وینئ؟ ته به چلنه وینئ؟ راډیو چلنه
اوس موږ یې شي نه چلنه.
له پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پورې تړي. دی وایي ځکه اوس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي.
نن محمد ذاکر ګټوای دلته مې هوټل نه په غزنی کې ځغبغ په دې لسته سبق خبره موږ خلک لږ تعلیم وکړو. تعلیم لپاره خلک پته غواړي په ټي وي چالي هوټل کې.
له میدان وردګو ولایت څخه راغلی هوټلی بیا وایي له خاورې د وینو بوی راځي، خلک د ګرم له امله سندرې نه اوري.
محمد شاه وردګ هوټل نه و خپل غریبي ده کوي خلک جګر خون دي نه سندره به سره کوم وایي کنه.
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی، نو علم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي پخوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو، راډیوګانو او یا هم ناتونو نیولی دی.
اوس ستا خو ډېر کم ده او جای اوس سریالو نیولی دی ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورسې هلته ور تلویزیونونه دي اوس سریالونه پکې شروع وي. دغه ډېر دی ډېرې هغه پخوانۍ سندرې او هغه شی اوس کم دي نشته دومره.
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل: پر ډوډۍ به مو خوند واخیست، ارامه ارامي وه، هیڅ غم نه و. اوس خو په ګرم اخته یو، سندرې به څنګه اورو؟
نومې محمد حکیم ده. نو ولی به مونږ نقص خو زه به مونږ ژوندای شو کراری به ویني به نه ویم مقصد خیر و خیرات به اوس خور ټول ګرمنه دي غمنه دي سره.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم په ډیری هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅخه اورېدل کېږي. رحیم الله له ټیپ څخه کالی پورته کړ او سندره یې راته چالانه کړه.
جانانه
په دودیزو ټولنو کې ځینې ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغې ټولنې اکثره خلک بیا د همدغو نالیکلو قوانینو په اساس خپلې ستونزې هواروي. پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري. پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري. اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپلې شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي. دا قانون ځینې نیمګړتیاوې او ښېګڼې هم لري. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال باز محمد عابد راپور اورو.
پښتونولي د پښتنو داسې یو نالیکلی قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري. سره له دې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته، خو د پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي. اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي. لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانونه سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي.
د پښتونولۍ خپل خواږم شته او په بعضې برخو کې لږ تراخم پراته دي. خواږې په دې کې دي چې هغه تیږه تړه نرخ چې څه شوي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندي دی. که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي، او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون دپاره غټه سزا ده. خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی، پښتون د پخوا په پرتله د نوي عصر سره ګډ مزلونه کوي. توقع دا ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چې دي هغه لا پسې اپډیټ شي، کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره، د یووالي لپاره، په یو غږ د راپورته کېدو لپاره، دا دي د لا پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي. په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي، دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژني شي پښتون په ژوند مئین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره، او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپل هم ډېر پخوانی ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پیښه شوې چې یو مړی شوی، بیا یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل افتوجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو، او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته خپلوي لاس ور وغځاو. دا د خپلوي د پاره ټول رښتیا، او دا هغه چې و دا خپلوي سره تړلی و، نو د مړو او د بیزایا وژنو مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتانه ځوانان تعلیم یافته شوی، د پښتونولۍ له قانونه وخت په وخت بد رواجونه مخ په ورکی دودی.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق، وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی، او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي. مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسنی وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسنی عصر د پرمختګ سره په ټکر کې دي، خپل پښتانه یا د دې سیمې اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
که څه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپلې دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او پسل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعرې کوي، غونډې کوي، او یو شمیر ځانګړي هنري غونډې هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمد شاه بابا ادبی بهیر په کارونو او فعالیتونو غږیدلی یو.
هنر جاج
همت صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمد شاه بابا ادبی بهیر غړی یې، په دې ورسره کې چې څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول. خو د احمد شاه بابا ادبی بهیر په اړه چې څه اورم، مال پر کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تند، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی، او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي. او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي، او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بل لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږه دا بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې، د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي مېلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل، که په میاشت کې نوي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو مېلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي، د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابېږي، هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرح وي، یو څوک په نوم دي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی، نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک بیا دغه کوي.
نو دغه شانتي په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم. تقریبا زه د مدریم کال دی چې، یا زیات نه زیات دوه نیم کال کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زه هلته اوسېږم، او زما پخوانم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی، او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
او همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابېږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولې، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده، او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونه کې مثلا مونږ د استقلال د ورځې پاړه باندې په غازی امان الله خان د په جون باندې د په هڅو باندې او د چې د کوم غواخونو سره مخامخ خو یا د کوم مبارزو سره مخامخ په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده او چې هم ور سره مخو اره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشوره هم ور سره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسی مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د جون او هڅو پاړه باندې وغونډه درلوده چې خلکو ته ورغو پیجن ځوانان ته ور پیجن چې باچا خان څوک څه کول سیاسی مبارزه کم رنگ را وړ یا رانه وړ پخپله د ولسی سمون د پاره چې کم کورونه کړی دي لکه مو اپروچون یا روشون نه کار غسته لڅ سره مخامخ او اخر بل اخر څه وکړل دغه د جون د شناخت پاړه باندې دغه شانت په ادبی موضوعاتو باندې هم موږ خلک را واړو. مثلا د نمونه په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان چې دوی موږ سره خپل تجربه شریک کړي د شعر پاړه باندې چې د کشیر لیکي څنګه یې لیکي دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري کم توکي کمې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانت مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار اوی مونږ سره په هندي سبک باندې سب باندې وغیږه ده چې هندي سب ځانګړتیاوي څه شي دي وست څوک د دینه مندګي کوي مخکې چار څوک په دې کې سرلاري او نامتو خلک پکې څوک. همدغه شان نور ډیر استادان مثلا محمود ایاز فکر کوم غونډه کې تاسو مره سره شریک وای د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شیرونه واورېدل دغه د هنر نه خبر شو. نور کوم مېلمانه چې دلته راځي مونږ هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو پر روانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل خکله هغه مونږ سره خپل تجربه شریک کړي چې خپل یو خنقاد دی نقاد هم دی او خپل یو خفنکار هم دی خشایر هم دی د ډیر زیات استادان مونږ راغوختي دي دلته چې د ځوانانو سره خپل تجربه هم شریک کړي نوی خبرې هم ور سره وکړي. په خپل ما ډیر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کیږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچر په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوي څه دي یو دوه درې لیکچر په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثر کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کره کتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې مونږ ته ډیر معلومات راکولای شي نو هغه برخه انتخاب او ملګری راځي هغه ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. دروسته پوښتنه په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکری رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملا چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانانو ملګری دي دی ډیر نوښت ګر دي زه ډیر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې دوی سره شریکوم او یا هلته په کونډو کې تپندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم. دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډیر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي. اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې همدا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو څه ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پر ورکړي یو دا اړخ دی. دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو د جمعي کره کتنې په ځای باندې جمعي کره کتنه خدا خو دغه چې مونږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي مونږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې مونږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریک شي او نه مخکې شریک شي او بیا په غیبه باندې ځنې ملګری کار وکړي وی ګوري د غیزا
د لیزر کرکتنه معیاري کوي
نه معیاري کول د پاره کار کوي چې دا معیاري کو علاوه دینا د لیکچرونه به هم ولرو، خو د لیکچرونو ترڅنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو، زنی اونۍ زنی یو موضوع وټاکو، هغه موضوع زنی استادانو زنی ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږیږي. مثلا د مثال په توګه باندې مونږ وایو چې لنډه کیسه، په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي، خو مونږ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږیږي، او دغه ډیر ملګری د دوی مونږه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري، دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کیږي. دا یو مثال دی. یا په نورو علاوه ده دینه نورو موضوعات چې کوم دي چې غاز مونږ د جون سره تړلې دي، په غوی باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي. دا هم یو خبره ده. نو هڅه کوو چې د بهیر نورم پسې پیوړی کو، معیاري کو، او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده، او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې همیش د پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخت راکوي.
ډیره مننه همت صاحب ژوندی اوسئ. پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد، لیکوال او شاعر دی. هغه وایي چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلې ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په ګاڼه سنبال شي. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او پوښتنه کوم که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدونکو چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري، هغه خو به تاسو له نامه سره تاسو له کارونو سره ډیر آشنایي، خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ورو پیژنې پوهان سره یزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد.
استاد که د ماشومتوب پاره راته وای کوم ځکه و زکړې د چیرته وکړي؟
لغمان ولایت کې په 1910 لیکدیز کال زیږیدلی یم، او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې. منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې، او لیسا مې د لغمان د روحان پولیسا کې په 1955 کال پیدا رسولې. بیا کابل پوهنتون ته راغلم، او کابل پوهنتون په 1928 کال فارغ شوم. بیا مې ماستری هم دلته وکړل.
ماستری دې په څوم کال کې شوم؟
ماستری کې په 1955 کال کې ماستری نه زه فارغ شوم. ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو. بیا مې تیزس په 1969 کال کې ولی کو هغه مې دفاق، یعنی په حقیقت کې زه په 1969 کال له ماستری نه فارغ شوم.
خان
د دې ساينس پوهنځي کې د تماحصل وو، او د سره د سلګره مایو باندې وو، ولې با استعداد وو په ساينس کې ډېر په دې برابرته مونږ زموږ ښوونځي ته هغه به مونږ ته درس درسونه راکول افتخاري. دا خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کوله، زموږ استادان داسې ماهر دي، داسې لایق دي، داسې پوه دي. اما چې وینې زما د ادبیاتو سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینه پیدا شوه، او دا نه لږه چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم، او بل اخره تپتلاش مې کوه، کوشش مې کوه، تکل مې کوه، ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي، او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم، او دا د نن تاسو سره دلته پوهنتون کې ناستم.
یعنی ادبیات تو ستاسو را تک شوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و، بیا د پوهنتون د استادې کار څنګه شو؟ څنګه دلته راغلی استاد شوې؟
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي وې، او دوه نمره فاجعه وو، نو پامه کې صاحب باندې د طالب تربی پوانځي ته حالت درخواست ورک اول ته جذب شول هغه وخت دا امتحان نه و دا هغه نو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و نو هلته جذب شولم بیا هلته زه یو لس دولس کاله هلته استاد وم د طالب تربی پوانځي بیا کله چې طالبانو وخت و رښتیا پاره پوانځي کې رئیس د پوانځي مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوانځي مرستیال شم زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته هم ویل چې زه دا کار نشم کولای زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولای شم زما خو خې په نظر کې ونی نه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په هیڅ کې زما معاون یې فورا مې ریزه وکړه او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته درس وکړ
پانس ته خو دلته د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه کې استاد دی لزګونه سلګونه تاسو وایم چې زګونه ما سیرین مم روزلی د درس او د تدریس خو یو مگر لیک لیکوالی چیرانه داشان لیکوالی یپاری مکل شروع
بله زما دغه درې مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مله چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمینه لري نو د لیکوالی سره مې دغه مسئله په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر مې لوستل او په دې حساب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو ډېری تحقیق دی چرونه ده یو څو محقق دی چړونکی دی ولې لیکوال نه دی لیکوال هماغه څوک دی چې له ځان یو شی ایجاد کړي ادبي او هنري لیکنې وکړي مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لنډې کیسې ولیکي او نور داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په هغه حساب باندې لیکوال دی ولې یو څو ډېر محقق وي چړونه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو پنځګر باندې ته خبره نو هغه موږ لیکوال نه شو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنري اثار ایجاد کړي
او نو څه څه دي ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یوه نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنګه غدایان په نوم باندې رنګه غدایان په نوم یو هنري اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو شاید پاینده کې یو څه نور په لیکلې دي به چاپ وو بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو له یو ده ستړي نه ور کړې ده اي نن په دغه هایکو لیکنه کې به پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتری می عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولید
او خپل باندې دی هایکوګان هم لیکلی
او لیکلی می دو
او دا کی
تاسو سره چاپیږي دا به ډیر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس می نورې اور باندې زیاتې کړی دي او یو بل سریز هم اور باندې لیکلی ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ده ماده ده چې تور استدګي سړي شي دا د غزل غزلونو ټولګه ده چې تور استدګي سړي شي او اوس دا ماده ده بیخي ماده ده خو مسافتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم
په څه د سیډنې د برخې راتوې کمی کمی برخې کې د سیډنې کړي ځکه استاد خو تدریسي کتابونه مشته
د سې تحقیق مقالې د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه طالب تدبی پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنه مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی هغه موږ اوس ماته ډیر کم راشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی دا مقاله د علمي کې چاپ شوی دی دغه سه صلاح نور مقالې ډېرې دي د پوهنځي اثر مې معاصر منظوم منتخب متون پایقت کی یو تالیف دے ولی پا زمنن تنقید او تحقیق هم داری دا ماده دے خود دا هم زو کوشش کام چی چاپ کام
خواه نو استاسی دا خبرو نبا زمگ دا اوریدون خوبی اگوی اوریدلی اگوی سروس پزرده که تلبسه چیار دا پوانسه بیا هایکو وارو چو هایکو گانی وارو یا یو غزل وارو
زبا در غزل پاره پو ما در شیرون رو که یوتر یعنی اون اتکارات هم دارم مثلا بیقافی غزل بچه نوی لیکلی ما بیقافی غزل لیکلی دی اوز ما پا دیوی دیزرتیشن که انشالله چی بزر شده دی اگر دیزرتیشن دیم انشالله چی اپلان دی دی
دیزرتیشن دی پانسه چیش پارو
دیزرتیشن می دی سید شمس الدین مجروح در شعری هنر
خانوز بستاسی های کوگانی واو
لداغه پوانتون هیله نشی رب دی فلچر دی چا هم نور ولی او مر آغا با هم دغه وروزی چیره هایکو که چی تنقید ترزونه و که نوی لکه هندار بی جوهره چی تصویر نخی مره جاپان ساو ده چل مال برسه کلی لاتسد او یو دیر جالب مسئله داده چی پا پختو عدب که خواه هایکوگان دیر نکل شویدی ولی مهم خبر داده چی پا داری عدب که زمان پا افغانستان که کنه پا داری عدب که هایکو چانه دلی کلی نو لومنی زل ده پاره پدری ادب کی ہے کو مالک لینا ہاں یعنی دغه کوم چې ما چاپ کړی و پدې کې د پښتو ہے کو غاړو تر څنګ یو څو دری ہے کو غاړي هم شته نو زه دا کولای شم چې پدری ادب کې د ہے کو اساس دې هغه ما یې کړی کوي زه به د تو وای
شاد اور
سپنګر د ہے کو نوم دې گفتم جوانی گدای نزیب تر کوش بشه دیګری برگزینی گفت سپنګرم آغا گدایګر نه نو بلده واسمان گفتمش واه واه گیسویت شام شام است با تبسم گفت مقبول چشمان است حریفش فرمود واسمه بس ارزان است
دیره منه نجناب پوان سرکور ودان چی خپل قیمتی وقتی مکتراک جوانده اوسی
نیل کم دیره زیاده منه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی نننې پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومانو په نننې زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسی ته یو ډیر خوګه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چیش پنا او خاپیرې نومي په شریک واورو
زرپانا شپنا او خاپیری نن له سهاره تر مازیګره کوچ نیش پنی د خپل رکشي وی ګډ پسه پسه د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغی وهلې خو پسه پیدا نه کړ شپنا خفوا نن غرمه ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو ی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټی پرانیستا پیاز او وچی ډوډۍ ته یو کتل خو زړی ورته ونه شو په جړای پایلو کړ و زما پسه و ته چیرې یې جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غږ واورید پسه دې ورګدای شپانه غلی شوه اخوا دې خوا یې وکتل خو څوک په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غږ شو سه شی ویشینو گئی زیم خاپیره د غرونو غرسنه ای شپنه بیا غلی شوه په حیرانه ای اخوا دی خوا وکتل لیلری په یوی لوی دبری یو خکل نازکه پیغله ناسته و هغه لرنگ تک سپینه خکاری ده خکل وزاری یوی او پلاس که یو زرین لخت هم نیولی و شپنه یو شیبه زیر شوه او غاگی وکر سوگی خاپیره و خندل زم ستاغونده شپنه یم شپنه دیزان پر خواه و بلله کوچنه شپنه منده ور واخسته و ورغله دیر حسای وکړه چې په دباری ور پور تشی خوونه توانی ده خاپیره رخ کتشوه شپنه و پختل زما آقا گود و خوار پسه خوده ندهلی دلی خاپیره و ویل ولی پا پسه دسی شوی کوچنه شپنه بیا پا جراشوه او وی ویل پسه مورک شوی بیگات تا بیلی و وخوری خاپیره شین خاله شپنه ده زن خواته نگده کرده او ورته ای وویل نو ته چی ریوی چه پسه ده ورک شو؟ شپنه زر زواب ورکر زی چینه تا ده بوس کلو لپاره تلی وم چه راغ لم پسه می ورک و خاپیره پختنه وکرده زی پیدا کم؟ شپنه ای وخ که پاکی کرده تی پیدا کوشی؟ خاپیره زواب ورکر هو کوخخ با وکم چه در تا پیدای کم؟ شپنه وویل خا نوزر کوا ما تزما پس پیدا که چینا وقتا کیگی حسن لیوانی وخوری. خاپیره ده دبر شاده تاوشوا او لسو شیب وروستایی یو دیر لوی او خایسته پس چی دیر چاق او پوغخ و پتو لماره نیولا یو ده شپنه مخیطه ودرا و خاپیره وویل وخلا دستا پس. شپنه یوه شیبه زیر شوا بیا لپسه تاو را تاو شوا وی ویل نه نه ده زما پسه ندهی زما پسه کچنهی او پیوی پخه گود دهی غوگی هم نیم پری شوای دهی خاپی ریخ پل زرین لخته و خوزاولا او وی ویل ته گود او سم سکوی خوام دستا پسه شو او کور تایی لزان سر بوزه شپنه ویل نه نه زما پسه کچنهی دهی زما خپل پسه غوارم ده ده بل چا دهی خاپیره بیا لیوی دباری پناشوا دا زلی یو پل دیر خکل یو لوڑه یو دک پسر آوست پسر دیر رنگین و غخن و لوی لوی غگونه یو و شپنه تا یو وویل چه امده بستا پسوی خوش پنه بیا تینگار وکر چه دا پسر دیر لوی یو غخن دی او دی حقی پسر کچنه یو پا پخه گرد دی خاپیره ورته وویل چه هم دا پسه دی ورکشوی پسه پا بدل که واخلا زکه یو خو قیمتی او بل غوخان دی مگر شپنه تینگار کوو چه یوازی خپل پسه غواری خاپیره یوشی با غلشوا بیا شپنه تجمنه وکڑا چه دازل با خپل پسه حتمی ور پیدا کوی خاپیره بیا لده باری پاناشوا لسو شی بوروستا خاپیره یو دیر خیرن او پک پسه چه وڑی هم رجیدلی یو پو یوی پخه گرد و راوست ده پسه پا لیدو ده شپنه پسه را که خوشحالی راغلا او ده پسه پا طرف یه مندکڑا لپسه ای لاسونه تاو کرل او پا حیران تیایی ورته وویل هو هو ام دا گرد زما پسه دای خاپیره چی ده کچ نیش پنه صداقت وکوت اغای پر سرخ کل کرده او پا تی دو نور غوخان و قیمتی پسونه هم کچ نیش پنه تا وردالی کرل او ورده یو وایل دروغ مو بدبخته کوی خو پا صداقت او ریختیا ویلو نیک بختی اخستل کیگی.
ده مجلی ورستی برخه وریخمین خیال ده او پا دی برخه کی دکلمشوی شیرون آورو خاموشی چه ده ده غوغا غیگه کی چوک سلامتی ده بلا غیگه کی خاموشی چه ده ده غوغا غیگه کی چوک سلامتی ده بلا غیگه کی بس لطیرون و روست مخ ده اسمان زری زری شی ده رنا غیگه کی بس لطیرون و روست مخ ده اسمان زری زری شی ده رنا غیگه کی نزه ده چاشم و نه سوک زماش و الحسی مزل ده ده هوا غیگه کی پا خوشبویه پسی وران زده گرزم جوند لطوم ده و چاغیگه کی
ایلم اپا حق کافر آیارا ده بزرگی کسی دی بورم و خاندما
غوبل جور ده خو انسان پا دنیا نشتا غوبل جور ده خو انسان پا دنیا نشتا و ورنده تیاره خوره ده رنا نشتا ازرائیل پارام مسا واخلا ازرائیل پارام مسا واخلا شات مگو رهی چوک ده جڑا نشتا یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خوب برخز ما نشتا یو مزدور پا جڑغونی اندازوی خوشالشتا خوب برخ از ما نشته دا جواندون ده دا دنیا ده و دا مرگ ده دا جواندون ده دا دنیا ده و دا مرگ ده تش الفاظ دی پکی تکی مانا نشته بیا محبوب ده بیا جانان ده بیا باران ده بیا محبوب ده، بیا جانان ده، بیا باران ده، بی خوندی ده پسینو که درزا نشتا.
سپنوں